وخت سحر لس بجې د مشال لړیو د وز نجیب امیر په دې غړې کې ستاسو قربایم په دې خبرونه کې په مهم راپورونو کې شمالي وزیرستان کې د بمباری اورې د پیښور د خبريالانو د مظاهرینو خبرې گئی او د بم اورې چې پاکستان عوامی تحریک اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړ. نور راپورونه روس صدر پیژنو خو په سر کې خبرونه د نساج ملنه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پولیس وای په شمالي وزیرستان کې نور آتش وسلوال بچلې دي. د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی ته بیگا په امریکا کې د ساده میډال ورکړل شو. او د ایران ولسمشر وای چې هیواد یې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د عراق ملاتړ ته تیار دی. او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان پوس ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې نور آتش وسلوال وجلی دي. د پاکستان پوس د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا بیګا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوس د شمالي وزیرستان په سیمه د داخل کې په هوایي بریدونو کې آتش وسلوال وجلی چې پکې بهر ملکی وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکې او د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی ته بیګا په امریکا کې د ازادۍ یا لیبرټی میډال او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې $100,000 ورکړل شوې. ملالې ته دا ایوارډ د نېشنل کانسټیټیوشن سینټر لخوا ورکړل شو. یاد اداره چې هر کال داسې جایزې ورکوي وایي ملالې ته دا جایزه د هغې د همت او مبارزې په برخه کې ورکول کیږي. ملالا یوسفزی چې خوښه دوه کاله وړاندې طالبانو په سر ویشتلی وه د اکتوبر په 12مه د هند د کیلاش ستیارتی سره په ګډه د نوبل جایزه وګټله. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو په یو کمانډان حمله شوې چې پکې درې پولیس زخمیان شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سرحدي پولیسو کمانډان سلطان محمود ته زیان نه دی اوښتی خو درې ساتونکي زخمیان شوې دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری په اسلام آباد کې د خپلې درنې د ختمولو اعلان کړی او ویلي دي چې د انقلاب مارچ وروسته د درنې لومړۍ مرحله مکمل شوې ده. اوس به د هیواد په نورو ښارونو کې د دوه ورځو لپاره درنه ورکوي. تیره ورځ نوموړي خپلې درنې ته د وینا پر مهال وویل چې اسلام آباد کې درنه ختموي خو ټول ملک کې به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو د احتجاجي جلسو لړۍ جاري وساتي. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی دی چې د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوې دی. د اعلان پرون د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې ډلې په ویبپاڼه وشو. دا بیان د هغې څو ورځې وروسته راغلی چې د رپورټونو تر مخه یو پیغام د شاهد الله شاهد لخوا ثبت شوی و او په انټرنیټ خپور شو. په دې پیغام کې ویل شوي چې دی او د دې ډلې ځینې نور قومندانان د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې سره یوځای شوي دي. د دغه ریکارډ شوي بیان کراوالي په خپلواک توګه نه دی تایید شوی خو د طالبانو مشرتابه وایي چې دا ویان نور له دوی سره کار نه کوي او خپل ملاتړ یې د افغان طالبانو له مشر ملا عمر سره څرګند کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د ګاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی. روحانی پرون په تهران کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ته وویل تهران به عراق ته د سلاکارانو وسلو ورکول جاری وساتي. العبادی وویل عراق له سخت دریځو سره په جګړه دی چې هڅې کوي سیمه له خطر سره مخامخ کړي او د سنیانو او شیاګانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي. د شیا اکثریت ګاونډي هیوادونه عراق او ایران له یو بل سره لاغ وروسته نږدې شوي دي چې په 2003 کال کې سنی مشر صدام حسین له واکه لرې شو. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي ثبوتونه ښایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا د عراق په یزید مذهبه اقلیتونو بریدونه د نسل کشۍ یوه هڅه ده. د بشري حقونو لپاره مرستیال سیکرټري جنرل ایوان سایمنوویک دا خبرې پرون خبریالانو ته داغې وروسته وکړې چې په عراق کې د یوې اونۍ نه زیاتې ورځې تېرې کړې او هلته یې په مختلفو سیمو کې د لږ تر لږه دیرشو یزید مذهبو سره مرکې وکړې. په اګست میاشت کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د هغې وروستو په زرګونه یزید مذهبه وژلي، ژوندي یې خښ کړي او خرڅ کړي چې د عراق په شمال او مغرب کې په مختلفو سیمو یې خپله ولکه ټینګه کړه. د عراق په بغداد کې د شیاګانو په سیمه کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا چاودنې پرون په شمالي ضلع تلبیا کې د ګاړو په یو پارک کې شوي دي چې پکې لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو تر مخه د بغداد په نورو سیمو کې هم د چاودنې له وجې 9 تنه وژل شوي دي. د اکتوبر په 16 نیټه په خونړیو بریدونو کې چې هدف یې شیا ټولنه وه، لږ تر لږه پکې 33 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر ده چې د کانګو یو ډاکټر ته د اروپایي اتحادیې لخوا د سخروف په نامه جایزه ورکړل شوې ده. د اروپایي پارلیمان مشر مارټن شولز پرون د دې جایزې د ګټونکي د نوم د اعلانولو پر مهال وویل ډاکټر موک ویګي د انسانیت لپاره یو مثال دی. د موک ویګي اسپتال په کانګو جمهوریت کې د زرګونو داسې وګړو علاج کوي چې د ډله ییز جنسیتیریو ښکار شوي دي. موک ویګي تېر کال په یوې وینا کې وویل پنځلسو کلونو راهیسې یې په ښځو باندې ډله ییزې تېری لیدلی او لاس په لاس نشي کېناستلی ځکه چې انسانیت دا غوښتنه کوي چې یو بل ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای.
د انیس حاجول نه تاسو د دې مهال خبرونه واورېدل. په دې خبرونه کې پوره چې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې 28 وسلوال وژل شوي. د خیبر قبایلي مشران د غلطه د عملیاتو ګرزبندیز د بندولو غوښتنه کوي.
خو نور فاټکم ډېر تکلیف دی. قومو خیبر ایجنسی تقریبا و کال او شو چې مو د کرفیو د حالات سره مخ دی.
پاکستانی طالبانو خپل ویان لدان دی لري کړ. د پیښور خبريالانو د ای ار وای په چینل د لایسنس د ای ار وای چینل د لایسنس د زندولو پر ضد مظاهره وکړه.
میډیا بار بار بندي دا منظور
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا د جول حواله سره اوسم ای ار وای انتظامي زموږ یقین دانی ولرکو چې دې بهاله لپاره موږ هر قسم سټرګل وکړو.
د ایران او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. وجه صدای او راپور کې بووره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیر راتلونکي اونۍ چین ته سفر لري. دا سفر څه اهمیت لري په راپور کې به حال درکو. او د پاکستان د اسلام آباد هوایي ډګر د نړۍ خراب هوایي ډګر ګڼل شوی، په دې اړه هم راپور لرو. را سره اوسئ، تاندې هیلې پروګرام هم اورېدل شي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د بمباری په نتیجه کې 28 نور وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د خبرتیا اداره وایي دا بمباری د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې شوی او په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان په تیره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان پوز مدوار د سانګي اي اس پي ار په وینا چې د تخیلو کې جټ جایزونه په فضايي حملو کې چې د 28 وسلوال چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د پاکستان پوز کم اي اس پي ار چې کوم دي د مدوار څنګه چې دا هغه مطابق چې په دې وسلوالو کې زیات چې کوم دي هغه غیر ملکی چې کوم دي وسلوال هم دي. تر اوسه دا وسلوالو چې کوم خلاف په شمالي وزیرستان کې چې کوم دا اپریشن شروع شوی دی نو دا د 15 جون شروع شوی او د جون د میاشتې راشي دا اپریشن روان دی چې له کبله یې په لکونو شمالي وزیرستان خلک چې دي هغه کډوال شوي هم دي. د پاکستان پوز په وینا چې کم د مطبوعاتو څنګه دا په وینا چې تر اوسه پورې د زرو نه زیات چې کوم دي هغه وسلوال په دې عملیاتو کې چې دي هغه وژل شوي دي. خو نه د آزاد چې کوم سرچینې دي کوم یا ذرایع دي داسې لا د دې داسې سپیناوی نه دی کړی تر اوسه پورې.
د پاکستان پوزوی شمالي وزیرستان کې عملیات کړي او په بمباره کې 28 نور وسلوال وژل شوی چې بهرانیان هم پکې شامل دي. پاکستان چې د نړیوالو غوښتنو باوجود په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته زړه نازړه وو، خو اخر هم په دې وروستیو کې دغه سیمه کې عملیات وکړل. اوس وایي د عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان زیربنا یا انفراسټرکچر تباه شوی او د بیا رغونې لپاره دوی نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پامیر ساحل په یو تفصیلي راپور کې د دې پوښتنې د ځواب د موندلو هڅه کړې چې آیا پاکستان نړیوالو مرستو ته پلمه جوړوي او که رښتیا هم نړیوالې مرستې په بیا رغونه لګوي.
د پاکستان د سرحدي سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله زیربنا یا انفراسټرکچر وران شوی دی او دا چې هلته باید هر څه له سره جوړ کړل شي. له بي بي سي سره د ځانګړې مرکې پر مهال بلوچ ویلي حکومت پریکړه کړې ده چې له نړیوالو مالیاتي ادارو د شاوخوا 1.5 اربه پاکستاني روپیو مرسته وغواړي چې په شمالي وزیرستان کې د بیا ودانې کارونه ترسره کړي. تر شمالي وزیرستان مخکې په جنوبي وزیرستان باجوړ، کورما، مومندو، خیبر او سوات کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. پښتنه دا ده چې حکومت په هغو سیمو کې د بیا ودانې او بیا رغونې کارونه تر اوسه په څه ډول پر مخ بیولې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینر شوکت الله د باجوړ په مثال ورکولو وایي چې هلته یوازې 10,000 کورنیو ته د کورونو د بیا ودانې لپاره پیسې ورکړل شوي دي.
تعداد خود لس ذرا فیملی سے بدے کے سلور نیم لکھ روپئے کیش گرانٹ منگا یہ فیملی تھا ورکڑے و چاچی فلی کورونا ڈیمالش شیو اور چاچی پارشلی کورونا ڈیمالش شیو اور ایک یو لکھ پیت ذرا روپئے ملاو شیو اور دا صرف باجوڑ کی ملاو شیو اور دا کورونا دی رو ریلیف اس کلم نہ ملاو.
انجینئر شوکت اللہ وائی دے چکلا گورنر نو د خپل کار په موده کې واز دا وکړای شول چې د ناورینونو انتظام د قبایلی سیمو او صوبایي ادارو په مرسته سرویګانی وکړي او کار یې پیل کړ. د ده په خبره اوس په قبایلی سیمو کې د انفراسټرکچر د بیا ودانې کارونه ورو روان دي.
دا غیر لپاره د سیستم چې جوړ کړی دی یو د پی ڈی ایم ای په تھرو او د ایف ڈی ایم ای په تھرو هغه سیستم جوړ دی، برابر دی، خدای باندې اوس کار کول پکار دي. نور انفراسټرکچر چې دی کم روډونه خراب شوی هغه په ریګولر ای ڈی پی کې کیږي یا کم سکولونه تباه شوی هغه پروسس هم ډیر سلو دی.
لاکورم ایجنسی د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین تورای په خپل سیمه کې تر عملیاتو وروسته د بیا ودانې او بیا رغونې لکاره مطمئن نه ښکاري.
مارکیټ دواره بروپې پکیج اعلان شوی او هغه یو اربع روپۍ ملاو شو او د کوم خلکو ته چیتونه ملاو شو او باندې کورونه شروع کړو. اچھا ته باندې دویم چیک نه ملاو او څه کوم مطلب دی چې طرف ته مې
ساجد حسین تورای وای د بیا ودانی کارونه د پولیټیکل انتظامیو په ذریعہ حکومت کوي او د قبایلی سیمو لپاره د ناورینونو انتظام اداره د بیکور کړل شوی عمرسته کوي.
دا څوار څه کوم نه دا هو څه پرټیکلی کوي باندې چې کوم د پرمنه تر ګیلانی کوم پیکیج راکړه او هغه پر ټل انتظام یې کوي او سره ایف ڈی ایم ای والے څه کوم نه هغه د ائی ڈی ٹی سره ال ساتي او دې کې مطلب فورسز والا ایز سم دا غم نشته.
د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر انجینر شوکت الله زیاتوی تر وسه چې په قبایلی سیمو کې د انفراستراکچر د بیا ودانی څومره کار شوی دی په هغه کې زیاتره د بهرنیو مرستندوی ادارو په مرستو بشپړتل شوی دی.
انفراستراکچر یا کوم سیستم مد باجول د پاره جوړ کړو د دې اپلیکیشن هم په دینو رو قبایلو د پاره د سروي او د غیغه بنیادی خودلم کړی دي. هغه تقریبا شوی دي خو ایلو سپیس په کار دي چې خلکو لیور دا د بهر امدادم پکې دي دا کوم چې شوی او د خجات د بهر امدادو.
پر دې موضوع مو د نورو معلوماتو لپاره د قبایلی سیمو لپاره د ناورینونو انتظام ادارې له چارواکو سره رابطه وکړه خو پر وخت راکولو سروي را خبرو ته حاضر نشول.
پامیر ساحلو له دندو یا ډیوټۍ نه د یو چا لرې کول یوازې د حکومتي دفترونو پورې محدود نه دي. طالبان هم خپل چارواکي وخت نا وخت له خپلو دندو لرې کوي او یا هم بدلوي. خبر دی چې پاکستانی طالبانو خپل ویان له دندې لرې کړ. شاهد الله شاید خپل چوکۍ وروسته لاغې وبایلله چې په دې وروستیو کې د خپلو څلورو نورو ملګرو په ګډون د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې سره د بیعت اعلان وکړ. نور تفصیل د پېښور نه د زبی شفق په راپور کې.
پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل عمومي وایند شاهد الله شاهد له دې عمله له دندې ګوښه کړی چې نوموړي 13 له خپلو 5 ملګرو سره یو ځای د داعش د وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی و. د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک د سې شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی شاهد الله شاهد له دندې ایسته کړی او د هغه ځای ناستې ټاکلی چې ډېر ژر به یې نوم څرګند کړي. دوی همداراز ویلي چې دوی به د خپل مشر ملا فضل الله او د افغان طالبانو د مشر ملا عمر تر رهبرۍ او قوماندې لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. 13 د پاکستاني وسلوالو طالبانو وایند شاهد الله شاهد له خپلو پنځو طالب قومندانانو ملګرو سره یو ځای د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي خلافت له ډلې سره بیعت اعلان کړ چې دا مهال په عراق او سوریه کې جنگیږي او د یادو سیمو ډېرې برخې لاندې کړې دي. ویل کېږي چې دا پنځه کسان د پېښور او هنګو خاري سیمو او د اورکزو کرمې او خیبر جنسۍ د قبایلي سیمو ځایي مشرانو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاهد الله شاهد د طالبانو د ویندوی لپاره کارېدونکی مستار نوم دی او د هغه اصلي نوم شیخ مقبول و. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید اختلافات رامنځته شوي او له داعش سره د شاهد الله شاهد او نورو طالب قومندانانو ملاتړ هم د همدې اختلافاتو نتیجه ده. د سیاسي چارو کارپو او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اختلافات خو هغې کې وخت نه و چې کله سج نه د هغې نه جدا شو. د هغې نه پس دلته د مومند دغه چې کوم عبدالولي چکدار جدا کړې بیا د وزیرستان کې بعضې خلک هم چې کوم دی نو هغوی اعلان وکړو. هغې کې اختلافات دي او بله دا چې د آپریشن د وجې نه ډېر ضعیف و بل دا چې ولنټیر هم اوس نشته بل دا چې وسایل هم ډېر کمی دی او د بریدونو ملګینو هم تاسو هم معلوم ہو چې اوس
طالبانو ترمنځ په داسې حال کې اختلافات رامنځته شوي چې د دې هیواد ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د هغوی پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د رستم شاه مومند په وینا که څه هم د پاکستانیو طالبانو ترمنځ په اختلافات داعش ته ګټه ونه رسوي د دې پرعکس طالبان به کمزوري شي چې ګټه به پاکستاني حکومت پورته کړي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
دا ټولې خبرونې د نن ورځې په اوږدو کې تاسو اوریدای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. د خیبر ایجنسۍ قومي مشرانو پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د حکومت لخوا په باړه او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې پیل کړي شوي عملیات د توغندیو بریدونه بمباری او ګرځبندي زوغندل او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پېښور او د باړې ترمنځ لویه لاره دې زر پرانیزي. زموږ خبریال فرهاد شینواری دغې غونډې ته ورغلی.
په دې غونډه کې غوښتنه وشوه چې امنیتي ځواکونه دې په باړه کې په دستي توګه د مارټر ګولو شیلنګ بند کړي او د باړې او پېښور ترمنځ دې لارې خلاصې کړي او که پوځ دلته خامخا عملیات کړل غواړي نو اول دې ځایي خلک ترې راوباسي او بیا دې عملیات پیل کړي. په دې غونډه کې شریک د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان افریدي مشال ریډیو ته وویل
دا دې ټولې عوامو دې ټول افریدی مسالہ رو دے خلکو مسالہ رو دے انسانیت مسالہ رو نو بدا سلسلہ کے منگ دا غنڈا رو وقتی ہوا چھ مختلف تجویزوں رو بند غور رکو و خلکو لہ سہولیات ورکو. زما کوشش دا ہو چھ کاڈوال او زیات کاډه او زیات خلک به کور نشي چې دا خلک چې کوم متی دي اسه متی دي چې دا واپس لاړ شي او الته چې کوم پکورنو کوي چې غوا کم مشکلات دي هغه مشکلات ختم کو او زه کوشش کوم چې د خپل 44 علاقې دوره وکم چې په کوم دي کې اپریشن هم یې به سکیورټی فورسز لا دا درخواست کوم چې زه په موقع موجود شم د خلکو د مشکلات و زله وکم.
د دغه غونډې په محل د باړې او ځای مشر عبدالحنان افریدی هم خپل خیالات څرګند کړل او وای وای
پنورا فاټا کېم ډېر تکلیف دی خو مو خبري جنسه تقریبا وو کال او شوه چې مو د کرفیو د حالات سره مخ تای روزګار هم نشته ژوند هم نشته بچین د تعلیم نه وتل مدرسې سکولونه هم ختم دي هسپتالونه نشته مول ډېر زیات تکلیف دی دومره زیات تکلیف دی چې هغه په وینا سره هر څه دې له دوست سره غواړي نو مو د خواسته چې د حالت ته پوره منشي او داسې حالت ولر شي چې د مو خلک خپل واپس خپل کورونه لاړ لارشی او پورا من شکل پخپلو کورو کې اوسیږي
په یاد غونډه کې یو مستقل جرګه هم وټاکل شو چې دا به پر روان وخت کې د باډي سیمې د کشالی او د بیکور شو خلکو د ستونزو د حل په لړ کې لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل کوي یاد دی وی چې دا غونډه په داسې حال کې وشو چې په تیرا باډه کې د اکتوبر د 14 نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوی دی او پوز ادا کوي چې عملیات د وسلوالو پر ضد په کامیابی سره روان دي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په روانه اونۍ کې د ایران او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله د ډزو نه پس دواړو هیوادونو د مقابل لوري سفیر خپل د بهرنیو چارو وزارت ته غوښت. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د دواړو خو ترمنځ د کړکېچ اصلي لامل د جندالله وسلواله ډله ده چې په یو ډول په دواړو ملکونو کې فعاله ده. د مشال همکار اسرالم مومن په دې موضوع کارپوهان راغږولي او یو راپور چمتو کړی چې اورېدو ته بلنه درکوم.
څو ورځې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته یې د ترهګرو وسلوالو یاغیانو د ورتګ مخنیوي غوښتنه ترې کړې وه. تر دې یوه ورځ وروسته په همدې تړاو پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر څخه په دې اړه وضاحت غوښتی و. په کوټه کې خبریال شهزاد ذوالفقار وایي د ایران دولت مخالفه سخت دریځه وسلوال د بلوچستان په نورو برخو او په خاصه توګه مکران سیمه کې بلوچ ځوانان د سخت دریځې پر لور راړي او لزان سره یې ملګری کوي او دارنګ بیا هغوی په بلوز بلتون غوښتونکو او د پولی پوری غاړي په ایرانی امنیتی سرتیرو بریدونه کوي. دغه په خبره په بلوز ازادي غوښتونکو بریدونه د پاکستانی ریاست په ګټه دي، نو ځکه ایران دا تورونه لګوي چې پاکستانی ریاست د یادو سخت دریځو وسلوالو ډلو مرسته کوي.
ایرانی ډیسیژن ټراول دی ولې پاغه هغه یو ګروپ جوړ کړ دی، پاغه ګروپ کې پاکستانیان هم شته ایرانیان. پاکستانیان چې پاغه ګروپ کې دی هغه خپل انټرست لپاره کار کوي، هغه انټرست بیا د چا دی؟ د حکومت انټرست هم شته چې ملیټنټس دا بلوس ایتنیک ملیټنټس هم شته وایي، که تاسو سپریټس ورته وایي، ازادي پسند ورته وایي، هغوی خلاف خوځندي دي. دا د دوی انټرست دی، دا ملیټری اسټبلیشمنت انټرست دی. بیا کوم چې صحیح سوال دی، کم ایرانی ڈسیڈنٹس بھی اگر خپل مفاد دپارا چی یو پروٹیکشن ورته ملاوی جی، لوجسٹک سپورٹ ورته ملاوی جی، یا لوجسٹک سپورٹ اگر لوکل گروپ سرا چی دی اگوی دغه کی، نو اگوی کا بارڈر اخوا ته ولار سی، کا بارڈر اخوا ته ولار سی اگر خپل کار کین.
شہزاد ذوالفقار وای تر ټولو خطرناک خبر ادا دا چی کی دی شی په بلوچستان کې لروان حالاتو ځینې نړیوال قوتونه ګټه پورته کړي او دارنګ سنی شیا په سادات را پورته کړي، کوم چې باندې اواز د ایران بلکې د پاکستان لپاره هم خطرناک وي. د دې په خبره د اسلام آباد او تهران ترمنځ د کړکېچ لوجبا ډیر تاوان د بلوچستان خلکو ته ورسیږي.
ډیر ډیر خراب اثرات دي. یو اثرات خو دا دی چې لوکل خلک سفر کوي، لوکل خلک بس ډیر سفر کوي چې دا ایرانی خپل بارډر پوینټس بند کړي. ستا ګرد مکران چې دی دا ټایم مکران ګرد ستا مکران ستا واشوک ډیسټریکټ چاہی ڈسٹرکٹ بارڈر ڈسٹرکٹ خاران ڈسٹرکٹ کم از کم درے سلور پنجا شپش او ڈسٹرکٹ اتھا ڈسٹرکٹ چدی بس متر کیجی ان ڈائریکٹ چہ اگر دنا نہ انٹیریئر بلوچستان دیرا متاثر کیجی ایرانی آئٹم چدی، یعنی یو ٹماٹر کچھ سرا کراچی سرا ولار سی اگر یو کلو چدی ال 1500 روپے بہ خرچی جی.
ملک د مشال ڈیو د ایران سانگی خبریال او سیمایزو چارو کارپو رات شہیدی وای د جندالله ډلې لخوا پر ایرانی پولیساتونکو سرتیرو د بریدونو لوجې د اسلام آباد او ایران ترمنځ کړکېچ روان دی. د په خبره د یاد ډلې وسلوال چې په اسانه د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته په بلوڅو سیمو کې پټې دي شي، د پاکستان او ایران دواړو لپاره د ختمول ګران دي.
ایران از اکیوزینګ پاکستان ټو کریټ ان ا سیف هیون.
په اصل کې له یو څو کلونو راهیسې ایران پر پاکستان تور لګوي چې پر خپل ځمکه یې ترهګرو ډلو په خاص توګه جندالله ته پټنځایونه ورکړي دي. جندالله چې په پاکستان او ایران دواړو هیوادونو کې شتون لري د ایران په پولو کې عملیات کوي. ایران دا تور هم پور کوي چې پاکستان په هغو مجرمانو سترګې پټې کړې دي یا یې ځایونه ورکړي دي چې ایران ته په ازادۍ سره اوړي.
رات شهیدی وایي د ایران لخوا پاکستان ته وسلوالو پسې د ننوتو دړکې جدي نه دي او دارنګ دا مهال ایران نه غواړي چې له پاکستان سره جنگ وکړي، خور ده په خبره کچیر د دوه هیوادونو ترمنز پر پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي او د اسلام آباد او تهران ترمنز دا کړکیچ روان وي نو پراتلونکي کې به یې نتیجې ډېری خطرناکې وي.
اسرار العالم مومان په پاکستان کې خبريالانو د اي ار واي په نوم د یو شخصي تلویزیون د خبرونو په موقتی ډول د ځنډولو په خبرګون د دغه هواد د برېښنایي او چاپی رسنیو د سرنې د ادارې پم را پرځت پر مظاهرو لاس پورې کړي. د پیښور خبريالانو هم پرون د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د رسنیو ازادي دی یقیني کړي. زموږ همکار غلام غوث له پیښوره راپور را لېږلې چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په پیښور کې د خبريالانو د مظاهره پر مهال د پیښور پریس کلب مشر ناصر حسین مشهد ریډیو ته وویل
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا جول حوالے سره اوس هم ای آر وای چې کوم انتظامیه زموږ یقینداني ولا ورکو چې دې بحالې لپاره موږ هر قسم سټرګل وکړو جدوجہد وکړو. چې کوم میډیا اونرز دي دې له پکار دا یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا چې موږ پروګرام څنګه کوو او خپل اختلافات چې کوم دي کنه پتے کی مارا والی اور یو طریقہ کار بچوڑ کی انشاءاللہ چکم دا مفادات جنگ کی کم روان دا انشاءاللہ دا ختم بشی گیا.
دا دینا اوڑان دی هم پیوبل شخصی ٹیلی ویژن جیو بندی دا ڈول بندیز لگول شوی و او پا جیو بندی دا بندیز او پا اسلام آباد کی دا حکومت پزد دا مظاہرو رستو پا پاکستان کی دا رسنیو دا ادارو ترمنس یو ڈول اختلاف رامنستا شوی و پا پیخور کی دا سیشنبے پورز پا ای آر وائی نیوز دا بندیز دا پیسلے پا اخبرون کی دا مظاہرے پر محل د خبريالانو د ټولني خیبر یونین مشر نثار محمود مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنز اختلافات په اصل کې د مالکانو ترمنز اختلافات دي او په کار د خبريالان خپل منځ کې اتفاق وساتي.
زبداوي ما چې صحافيان نه دي ډیوایډ بلکې مالکان ډیوایډ دي او دا د مالکانو سازش ته چې هغه صحافيان ډیوایډ کوي او زما صحافيانو ته ټول تنظیمون ته خواست چې کم از کم خپل کې اتحاد ساتي د مالکانو جنگ په خپل ځای هم به صحافيانو ته حفاظ او دغه د حقوقو حفاظت کوو دغه لپاره مونږ یو یو او یو به یو.
په پیښور کې په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په مظاهره کې د ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکونانو هم ګډون وکړ او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ یو مشر پریت توپان مشال ریډیو ته وویل چې یو تن یا یو سیاسي ډله یا حکومت د یوې مطبوعاتي ادارې د نشریاتو سره د اختلاف لرلو حق لري خو په یو مطبوعاتي اداره هم بندیز لګول نه دی پکار.
موږ د پریس چې کوم دی او د ای آر وای یا جیو یا بل کوم چینل چې دی پاغه باندې پابندای چې کوم دی آره و چې دا پاغه دی باندې چې چپکی وای هغه سره زمونږه اتفاق ضروری نه دی خدا هغه غوته ته چې خپل چینل وچلای دی ته ازادي وای.
د پاکستان په بیلابیلو خاریو کې د ډول مظاهره د هغې رستو ترسره شوې کله چې په پاکستان کې د میډیا د سارنې ادارې پیمرا په ای آر وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګولو او د عدلیې په ضد د یو پروګرام په وجه یې د یادې ادارې لایسنس د 15 ورځو لپاره منسوخ کړو.
غلام غوث په پیښور کې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری د څه د پاسه دوه میاشتو د مظاهرو نه پس چې په اسلام آباد کې ترسره شوې پرون مخام د دغو مظاهرو د ختمولو او خپلو پلویانو ته خپلو کورنو ته ستنېدو اعلان وکړ. زموږ همکار احمد الله په تیره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړ.
ډاکټر طاهر القادری چې د روان کال د 14 اگست نه د لاهور نه خپل د انقلاب مارچ په نوم سره د درنې تابعیا کړې و هغه چې کله اسلام آباد ته راورسېدل نو په اول ورځو کې قادری صاحب خو همدا قسم بیانونه ورکول چې تر څو پورې حکومت نه ختم شوی نو موږ به تر هغه وخت پورې د دې ځینه نه پاتو زموږ د درنه به همدغه شان جاری وي. خو نه شپېته ورځې پسته یعنی 13 ورځ ډاکټر طاهر القادری چې کوم دی هغه خپل پلویانو ته وویل چې بس تاسو اوس خپل کورونه ته لاړ شئ او د دې نه پسته به زموږ د درنی چې کوم دي دا به اوس موږ د اسلام آباد نه ختمو خو دینه پسته به زموږ درنی د ملک په مختلفو خاورونو کې موږ دوه ورځې درنی ورکو لکه سبا چې کوم دي هغه د سر په خیبر پختونخوا په ابتاباد خار کې به دوی درنه ورکي کوم چې به دی ویل دوه ورځې به جاری.
احمد الله درته وایي چې د قادری صاحب لخوا د مظاهرو یا د پرلت غزول د درنو ختمولو د تحریک انصاف په درنه باندې څه تاثیر غورځېدلی دی ځکه حکومت څه وایي چې د طاهر القادری چې څنګه ستړی شو همدارنګ دوی همدا تمه د عمران خان او داغه د پلویانو نه هم لري؟
بالکل بالکل صحیح خبره موکړه. حکومت همدا خیال چې څنګه قادری صاحب ستړی شو همدا قشان ته عمران خان هم خپل لاړ شي. خو عمران خان تیر ورځ چې کله قادری صاحب بیان ورکو چې لکه موږ خپل درنه ختمون د اغه ورستو عمران خان همدا وینا وا چې موږ به هیڅ چرته نه ځو او زمونږ درنه به همدل طرف جاری او موږ په دې ځکه ناست یو او تر هغه وخت پورې به زمونږ درنه جاری چې تر څو پورې حکومت نواز شریف استعفا ورنکړي.
نو د قادری صاحب پلویان چې دی دوی د اسلام آباد نه کډه راون غړل او کورنو ته روان دي؟
بالکل ادې قادری صاحب ته پرون ویل چې شپې د شپې د اسلام آباد ته دوی او بزا خیمه زکه چې ډېر زیات خیمه په ډی چوک کې لګولې او خپل خیمه لري کوي. نو دوی تر د زیاتره خیمه کرسي او نور چکم دکانونه دوی واړه لګولې او مختلف ځایان هغه ټوله لري کول دوی هڅه تړلې دي او د قادری صاحب زیاتره په لګیان چې کوم دی هغه د اغزینه روان شوی دی.
احمد الله په اسلام آباد کې د سټوډیو د غړیستان رورو لسنیو بجو ته نږدې کیږي. یعنی ساجمال سټوډیو ته راغلي د خبرونو لنډیز به په پوره لسنیو بجو تاسو وړاندې کی. تر هغه وروسته کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه به وي، سورا پورونه به وي او د میرمنو ځانګړی پروګرام ته اندېښلې به وي.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې نور اتیش وسلوال وجلې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا بیګا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پوځ د شمالي وزیرستان په سیمه د داخل کې په هوایي بریدونو کې اتیش وسلوال وجلې چې پکې بهر ملکی وسلوال هم شامل دي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکو د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی ته بیګا په امریکا کې د آزادۍ یا لیبرټي مډال او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې $1,00,000 ورکړل شي. ملالې ته اوارد د نیشنل کانسټیټیوشن سنټر لخوا ورکړل شو. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو په یو کمانډان حمله شوی چې پکې درې پولیس زخمیان شوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک نن مشال لیډیو ته وویل چې په دې حمله کې د سرحدي پولیسو کمانډان سلطان محمود ته زیان نه دی اوښتی. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری په اسلام آباد کې د خپلې درنې د ختمولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې د انقلاب مارچ وروسته د درنې لومړی مرحله مکمل شوې ده. اوس به د هیواد په نورو ښارونو کې د دوه ورځو لپاره درنې ورکوي. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی دی چې د دې ډلې ویاند شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوی دی. دا اعلان پرون د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې ډلې په ویب پاڼې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد یې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د ګاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو چارواکي وای ثبوتونه ښایي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا د عراق په یزید مذهب اقلیتونو بریدونه د نسل کشۍ یوه هڅه ده. او د عراق په بغداد کې د شیعاګانو په سیمه کې په دوه موټر بندو چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چاودنې پرون په شمالي ضلع تلبیا کې د گاډو په یو پارک کې شوي دي چې پکې لږ تر لږه 30 کسان زخمیان شوي هم دي.
انی ساجمل و چې د دې محل لن خبر نه تاسو ته وړاندې کړل. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورسپانو ته زمونږ همکار رابیا اکرم خان کتنه کوي.
د اردو ژبې ایکسپرس پرسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز زخلیلی کې چې پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې را مخته شوی پیښو په نتیجه کې به د پاکستان او ایران تعلقات نه خرابېږي، ځکه چې داسې قسمه پیښې ځینې عناصر کوي د چا خلاف چې سخته کاروایی شوې ده. ادارې وایي د ایران پوځ ډیپټی چیف آف سټاف بریګیډیر ویلي دي چې پاکستان که د وسلوالو کاروایی ونه دروله نو د ایران پوځ به د وسلوالو خلاف خپله کاروایی کوي. ادارې په وینا د ایراني پوځ افسر دا بیان سنګینه دی. دواړه ګاونډي ملکونه دي نو پکار ده چې تعلقات دې حد پورې نه رسي، بلکې دواړو ملکونو نه په یو ځای کار کول پکار دی. ادارې زیاتوي د ایراني چارواکو سختې لهجې نه دا ښکاري چې د پاکستان او ایران په سرحد حالات صحیح نه دي. خو د حالاتو تقاضا ده چې ایراني حکومت د منطقي حالات مخې ته کیږي او د دې نه پس سره د عمل ظاهر کړي. ادارې وایي په اصولي توګه د دواړو ملکونو چارواکو ته د خبرو اترو د لارې داسې حکمت عملي جوړول پکار ده چې د څه په نتیجه کې د شرپسند عناصرو خاتمه وشي. ادارې اخیره کلي کې پاکستان دا وخت شمالی وزیرستان په اپریشن کې مصروف دی او بل اړخ ته په مشرقي سرحدونو ورته هم د مسلو مخه ده. بلوچستان کې هم ځینې عناصر حالات خرابوي. نو په دې حالاتو کې پاکستان له پکار ده چې د ایران تحفظات لري کړي او ایران له هم پکار ده چې راپارونکي بیانونه ډډه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي بجلی په نرخونو کې په پټه د اضافه کولو نه پس د سینټ او اپوزیشن غړو په حکومت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه کم شول خو دلته پیټرول مصنوعاتو او بجلی نرخونو کې اضافه روانه روانه ده. اداره وای حکومت کله بجلی په نرخونو کې اضافه کوي، نو وجه یې ادا وړاندې کوي چې د دې اثرات به په اولس نه غورځيږي، خو اصل کې هم اولس دا اضافي خرچه برداشت کوي. ادارې زیاتوي غیر ملکي مالیاتي ادارو نه قرضې اخستو او بیا قرضې ادا کول لپاره دا د حکومت نه کیسه حکمت عملی ده چې له وجه یې په ملک کې د بجلی فی یونټ 45 نه 48 روپۍ باندې خرڅیږي. ادارې په وینا 13 میاشت کې د اولس نه زیات بلونو په مت کې 10 ارب روپۍ ترلاسه کولو خلاف لا احتجاج هم ختم شوی نه دی او دا نوې اضافه مخې ته راغله. ادارې اخیر کلي کې وزیر اعظم د زیات بلونو په مت کې اولس ریلیف ورکولو په اړه هدایت جاری کړی وو، خو د هغې باوجود که په پټه اضافه د بجلی په بلونو کې کیږي نو د دې نه په ممکنه طریقه ډډه کول پکار ده. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې دا وړومبی موقع نه ده چې د بجلی په بلونو کې اضافه وشوه، بلکې اوس هره میاشت د بجلی په بلونو کې اضافه کیږي. ادارې لیکي دا وخت د یو عام تن د آمدنۍ یوه غټه برخه د بجلی په بلونو خرچ کیږي او د هرې ورځې اضافې له وجې د یو ښه آمدنۍ تن هم د مشکلاتو ښکار دی. ادارې وایي په ځای د دې چې حکومت خپلو اخراجاتو کې کمی راوستې وي، د کابینې اراکینو په تنخواګانو او مراعاتو کې اضافه کوي. ادارې وایي نو دا ټول صورتحال به اخر اولس کره پورې برداشت کوي، پکار ده چې حکومت خپله فیصله واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د ای آر وای په نامه د یو شخصي تلویزیون خپرونې چې په دې وروستیو کې د پیم را په امر ځنډېدلې زر دې بحاله کړی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا دې موضوع ته کتنه کړې ده چې افغان ځواکونه دا مهال څومره پیاوړي دي او د وسلوالو د مقابلې څومره ظرفیت لري. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې پیمرا د یو شخصي ټلویزیون د جیو ټلویزیون نشریات بند کړي وو چې وروسته پې د مختلفو ادارو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي وو. دا وخت پیمرا د یو بل شخصي ټلویزیون ای آر وای نشریات بند کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل هم د داسې یو موضوع په اړه مقاله خپره کړې ده چې وایي په فوري توګه دې د ایر وای نشریات بیرته خلاص کړل شي، ځکه چې پاکستانی چارواکو سره داسې هیڅ جواز نشته چې د خپلو سیاسي مفاداتو په خاطر د میډیا د مختلفو څانګو نشریات بند کړي. په پاکستان کې صحافیان د هر اړخ نه د خپل کار ترسره کولو په وخت د بریدونو، بې ځایه پتنګولو، تختونو او وجنو سره مخ دي. په جون میاشت کې پیمرا د جیو ټلویزیون نشریات هم د 15 ورځو لپاره بند کړي وو. دا د هغې وروسته ده چې جیو ټلویزیون د خپل یو خبریال د وژنې د ناکامه هڅې تور په یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي پورې کړه. مقاله لیکي داسې خبرونه هم خپره شوي وو چې جیو ټلویزیون د پوست تر فشار لاندې دی. د جیو ټلویزیون نشریات هم په پاکستان کې زیاتره خلک ګوري. که څه هم د جیو ټلویزیون نشریات اوس بیرته خلاص کړل شوي دي، خو په ځینو ځایونو کې دوی اوس هم محدود دي. د دوی زیاتره کارکوونکي د ناپیژندل شوو کسانو لخوا د بریدونو او د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي چې د دوی په فکر امنیتي چارواکي او د جیو ټلویزیون د پوست خلاف د مبینه خپرونو له وجې داسې خلک هم کېدای شي چې د پوست سره همدردي لري. د بخنې نړیوال سازمان یو څېړونکي مصطفی قادری وایي چې صحافت په پاکستان کې یو خطرناکه شعبه ده. پر ځای له دې چې د خبریالانو د بیان په ازادۍ قطغن ولګول شي، د پاکستان چارواکو له پکار ده چې د دې خبریالانو تحفظ لپاره نور ګامونه پورته کړي چې دا شان دوی خپل جایز کار ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو او د افغان ځواکونو د صلاحیت موضوع راخیستې ده. مقاله لیکي افغان ځواکونه اوس تر ډیره د طالبانو سره د مقابلې صلاحیت لري، خو د ورځپاڼې په خبره افغان امنیتي ځواکونو کې یو شمېر کمزوري اوس هم شته. هره میاشت 2% پوځیان بغیر د رسمي رخصتې اخیستو د کار د ځای څخه ځي او بیا بیرته کار ته نه ورځي، چې دا مهال دا په افغانستان کې یوه لویه مسئله ده. داسې ګنګوسې هم دي چې افغان ملي پوسټ د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره معاهده کړې چې په یو بل کار نه ساتي، چې له وجې یې د افغان ملي پوز او پولیسو ترمنځ سات او تریخوالی زیاتیږي، چې دا شان د حکومت اختیار د نورو خارونو په خوشا کې کمیږي. مقاله لیکي د تیر کال پرتلا د روان کال نه داسې څرګندېږي چې په جګړه کې د طالبانو زیات شمیر جنګیالي وو. د امریکا د هوایي ځواک په کاروایانو کې د کمی راتلل وروسته اوس د طالبانو ویره کمه شوې ده او دوی په څرګنده او زیات شمیر کې خپلې کاروایانې ترسره کوي. مقاله لیکي د جګړې د غیر متوقع شدت له امله ایساف په دې مجبور شو چې د هوایي د کم استعمال فیصلې ته بیا کتنه وکړي.
تاندې هلی
ټولي صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ذکر کې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
تندې هلی خبرونه د همدې خبرونه پورستیو پنځله سومنه ټوکیو ردې شي. او نن ورکی زمونږ همکارا فرخند اسد د کلثوم زیب سره خبرې کوي. کلثوم زیب یو لیکواله ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي په نړۍ کې په هرو پنځو منټو کې د تاوتریخوالي له کبله یو ماشوم وژل کیږي. رپورټ وایي په دې ماشومانو کې کم شمیر په هغو سیمو کې وژل کیږي چې پکې جګړه روانه ده. د سه شنبه یا د نهې په ورځ د خپور شوي دې راپور مهمې برخې تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف برتانیې څنګه په خپل تازه رپورت کې وایي په نړۍ کې د تاوتریخوالي له کبله په هرو پنځو دقیقو یا منټونو کې یو ماشوم وژل کیږي. د رپورت تر مخه د تاوتریخوالي له کبله زیاتره ماشومان په هغو هیوادونو کې وژل کیږي چې پکې آرامي او سوله ده. رپورت وایي که حساب وشي نو هر ورځ د تشدد په پیښو کې 315 ماشومان وژل کیږي او په دې کې 15% پیښې په آرامو او باامنه هیوادونو کې کیږي. د یونیسف پلټنې ښیي چې ماشومان هر ځای هر ورځ له سخت تشدد سره مخامخېږي. رپورت وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې نړیوالې ټولنې او یونیسف څو لسیزې کار وکړ چې د ناروغۍ او لوږې له کبله د ماشومانو د مرګونو مخنیوی وکړي، خو اوس داسې ښکاري چې نړۍ باید د هرې هغې وجې په اړه فکر وکړي چې د ماشومانو د وژنې لامل کیږي. د یونیسف دا رپورت وایي له ناامنه هیوادونو د باندې میلیونونه ماشومان له جسماني، جنسي او جذباتي تیریو سره مخامخېږي او دا ماشومان په کورونو، ښوونځیو او ټولنو کې نامحفوظه دي. رپورت وایي هغه ماشومان چې ورباندې تشدد کیږي ماغزه یې د هغو پوځیانو په څیر فعالیت کوي چې د جنگ په میدان کې وي. هغه ماشومان چې له تاوتریخوالي سره مخامخېږي تر اوږده مهاله د ذهني صدمې علامات لري. د یونیسف د رپورت په وینا د غریبۍ یا بېوزلۍ له کبله د نړۍ په هره سیمه کې پر اوسېدونکو ماشومانو د تشدد امکان زیاتېږي. رپورت د سولې نوبل سګنۍ جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ او کیلاش ستیارتي په مثال ورکولو وایي که نړۍ د ماشومانو د حقونو لپاره ودرېږي نو ماشومان له تشدد، استحصال او تیریو خلاصېدای شي. یونیسف وایي پر ملالې یوسفزۍ قاتلانه حملې او په نایجیریا کې د 276 نجونو د تښتونې پیښو نړۍ ته دا روښانه کړه چې ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې هم له خنډونو سره مخامخ دي. رپورت زیاتوي که ماشومانو ته د تعلیم لارې برابرې کړل شي نو دوی نه یوازې له زیاتره شخړو او تشدد ژغورل کیدای شي، بلکې ماشومان به د وسلوالو ډلو په لیکو کې له جذبېدو هم وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
هوایی سفر د انسان مجبوری ده او هوایی ډګرونه په هر ملک کې شته، خو ځینې ملکونه د مسافرو سهولتونو او اسانتیاو ته لږه پاملرنه کوي او ځینې بیا ډېر. که تاسو هوایی سفر کړی وي نو د هوایی ډګرونو له ستونزو او سهولتونو به خامخا خبرې او دا به هم درته معلومه وي چې د کوم هوایی ملک هوایی ډګر څومره سهولتونه لري. په دې وروستیو کې یوه نړیواله نظر پوښتنه مخې ته راغلې چې وایي د پاکستان د اسلام آباد هوایی ډګر د نړۍ تر ټولو سخه او خراب هوایی ډګر دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع د پاکستان د هوایی ډګرونو چارواکي په دې راپور کې راغږولی دي.
د امریکایي ټلویزیون سی این این ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د نړۍ د هوایي اډو په اړه هغه سروې رانقل کړې ده چې هر کال د رسېلګرۍ په اړه د یوې ویبپاڼې لخوا ترسره کیږي. راپور زیاتوي چې دا مهال به د فلپاین ولس د سرخار منیلا هوایي اډې په اړه ځکه هم خوشحاله وي چې د دغې سروې له مخه پرله پسې درې کاله د نړۍ تر ټولو خرابو هوایي اډو په فهرست کې په سر کې د پاتې کېدو نه پس دغه ځای سخت کال د پاکستان د سرخار اسلام آباد هوایي اډې نیولی دی. سخت کال په دغه فهرست کې د اسلام آباد هوایي اډه په لومړي نمبر او د منیلا د نینو اکینو هوایي اډه په څلورم نمبر ده. د دغه ویبپاڼې لخوا ترسره شوې په دې سروې کې د مسافرونو په هره نړیواله هوایي اډه کې په څلورو برخو کې، یعنی هوایي اډه څومره آرامدېه ده، څومره صفا ده او څومره سهولتونه پکې دي پوښتنې شوې دي. په دغه سروې کې یو مسافر د اسلام آباد هوایي اډې په اړه ویلي دي چې دا اډه د لوی زندان غوندې ده او د ټکسي ډرایورانو او دلالانو ډېر زیاتوالی پکې شتون لري. خو د اسلام آباد هوایي اډې ویان مبارک شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه سروې ځینې وړاندیزونو سره متفق کاری، خو وایي چې د ټکسي ډرایورانو او نورو سهولتونو په اړه په دې سروې کې چې کومې خبرې شوې دي هغه ټولې یک طرفه دي، موږ سره هیڅ رابطه نه ده شوې. مبارک شاه زیاتوي،
دلته د کرایې د موټرو د اخیستو لپاره موږ یو میټرو پارک جوړ کړی دی. مسافر په خپله خوښه په کرایه هغه ځای کې ټیکسي په کرایه اخیستی شي، او بله خبره دا چې د زیرو ټیکسي موټرو ډرایوران بغیر د پرمټه هوایی اډې ته نشي ننوتی. غیر متعلقه ډرایوران موږ په هوایی اډه کې نه پرېږدو او موږ دغه ټول ډرایوران پیژنو.
په دغه سروې کې د سعودي عربستان د جدي هوایي اډه په دویم نمبر تر ټولو خرابه هوایي اډه ده. په دغه سروې کې ویل شوي دي چې د اسلام آباد هوایي اډه د صفایي په حواله سره هم د نړۍ تر ټولو ګنده هوایي اډه ده. مبارک شاه وایي چې د دې سروې نه پس د شهري هوا بازۍ مشر کیپټن ریټایر شجاعت عظیم د پاکستان د ټولو هوایي اډو منیجران راغوښتي دي او هغوی ته یې د صفایي او نورو سهولتونو په اړه نوي هدایات ورکړي دي. مبارک شاه زیاته کړه،
د صفایي په حواله چې کومه خبره شوې ده، په خاصه توګه چې په هوایي اډه کې کوم عوامي غسلخانې دي هغه ځکه هم ډېر ګنده وي چې په پاکستان کې د مسافرو رخصت کولو او هرکلی کولو لپاره هوایي اډې ته د ډېرو خپلو خپلوانو ورتلو روایت دی. موږ د دغه روایت حوصله شکنی کوو، خو اوس موږ صفایي ته خاصه توجه کړې ده او په لاونج کې چې کومې غسلخانې او د صفایي کوم انتظام دی هغه په سیمه کې د ټولو هوایي اډو د لاونجونو نه که ښه نه وي نو خراب هم نه دی.
په دغه سروې کې د فنلینډ د هلسنکی، د جرمنی د میونخ او د کینیډا وینکوور هوایي اډه د سهولتونو او صفایي په حواله سره تر ټولو ښه هوایي اډه ګرځول شوې ده.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوس د میرمنو د پاره د ځانګړي پروګرام تاندېهلي د خبرېدو وخت دی. په تاندېهلي خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ سره تعلق لرونکي لیکوالې، شاعرې او استادې کلثوم زیب سره زموږ همکارې فرخنده اسد خبرې کړې. د پروګرام واورې.
اوریدونکو، په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د لیکوالې، شاعرې او استادې کلثوم زیب سره خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب د خیبر پختونخوا د سوابۍ سره تعلق لري. هغه په پښتو او اردو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی. کلثوم زیب یو استاد ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه هغه وایي،
زه د سوابۍ علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټم، مطلب مالی سم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټڈیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه کو بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان درې دې ذخیره غي په خپل خپل ادري د نو کله غي نه به فکر شم د امازان تخیل.
کلثوم زیب وایي پلار نیکه د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې وو او په یوې سیاسي کورنۍ کې لوی شوې ده او دا شانس خرګنۍ هم د پیپلز ګوند سره تعلق لري.
خبره دا چې دا چې کورنۍ زمونږ باندې آسي آسي و لکه د پای خدمتگار او پاتې چې و تل د باچا خان انو زمونږ کور د هغه دریم کور زما تر چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادې د هغه وخت نو د باچا خان رومبي منګره و هغه د ډیر لسو کالو چې د خدای خدمتگار په تیری کې شامل شو د باچا خان رومبي منګره او ولس کاله کې د تیر کړی دی نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګار ویلې شي نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو ټول سیاسي لیډران ښځې سړي نو د ماشوموالي یاداسي چې مونږ به ټول سره ملاوېدو نو یو مدرسه وه د سیاسي نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیاتو سختي ډېره زیاته وه زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخېستو دغه شان د جایداد خبره وه ډېرې قربانۍ وې ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شو لکه د ماشوم د ما ته خو بعضې وخت داسې لږي چې زه پیدای شي سیاسي ورکره یم بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی د سړی چې مې دا غي په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی نو بیا دا و چې غیر د پلارګنۍ خو بیا پاتې شي او بل بیا خپل کور ته راشي
دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې سیاسي شعور په خوځو کې څومره زیات شوی او آیا ځوان کول د خپل مسلو نه خبر دي او کنا کلسوم زی وای
زمونږ دغه چې و دومره ډیر وخت خو نه دي شوی خو زمونږ د تاسو کو خپل نظر واچ وي نو تیر د لس دولس کال داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندي شو د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو ایزاتو یو دغه نو زمونږ د خپل هغه وخت سيزونه چې مونږ را یاد کوی نه پس نو هغه خو کبا تاسو په یو تعلیمي اداره کې وینوال ته به مخکې کتاب پاتیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو بیا زمونږ وګړي وی بیا زمونږ کورونه زمونږ ناشته پاستا وا زمونږ خپل قبایلي روایتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو دا غي نو هغه وخت دې کې ډیر فرق دی اوس خو څه عجیب کوم دی حالت دی تاسو یقین وکړئ چې زموږ خپل علاقه د ثواب دی وان تاسو ماشوم نه وړت نه د سیاسي ته پوسو کوي نه بدل فرق ټیک ټاک جواب ورکړي خو چې موږ عدل تکي اوس په خبر کې زه اوسې ما او دل تکي دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی ته دی اپروچ دې ډیر عجیب ټوټر راغی نو فیسبوک راغی او دا اوس نوی چې سیاسي کوم سيزونه مخې ته راځي نو یو زما بخنه غواړم کو یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې عجیبه غوندې ماحول دی او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله مې ما و دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم ګرځم فیلډ کې کار ډیر دی په میدان ګرځم هر څه حقیقت ګورم لکه دا نه دي چې تصوراتي یا ما په ټي وی په دغه څه په میدان کې ګرځم نو ما ته دا څه شنو احساس ډیر زیات کیږي نو د خځې زما په خپل خیال باندې چې د خځې کوم رول دی انا غوړ ډیر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تنظیم د دې جوړولو کې د څه ډیر اهم رول دی دا د خپل چې معنی څوک ته پوسو کې چې خزه کمزوري د نظر ته نشي نه د چری کمزوري کې دین شي وکړه کاغه د تخلیق د مرحلې نه دی ریدي شي نو هغه هر څه کولی شي پاینا ته پیدا کړی دی یا خزه د چې انسان دنیا ته ورکړي د ما خپل دغه د دې چې هغه یو کریچر ده کریشن کوي هغه جوړوي کوي نو هغه خالق ده او خالق تخلیق کوي نو تخلیق هغه د چا کوي دی او فرد دی او کس د معاشري د تهذیب د بر بد مرغه چې دا نو خزي ته مخې ته ډیر زیات خندان دي هغه پر مخ دغه پر مخته نه کیږي دا خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د خزي مخې تدی او دی مخک تلو تدا نه پریدی دادا دادا چې سیاسي والی سره چې تاسو وګورئ نو که په اسلو کې ناشتي خزي دي نو هغه په کوم حیثیت ناشتي دي هغه خو یو غړی دی د اسلام لای هغه هر څه چې دین او دا به مطلب دی سو پوری چې د دې ملک د ریاستي سیاسي او معاشرتي ګوندونه چې کوم دي د خزي حقیقي مقام هغه ته ورنه کې هغه ته مقام نه ټاکي نو د ترغی پوری خزي د نظریې هم څه مطلب نشته او دا هغه په دې معاشرې کې د رول هم څه مطلب نشته رول یې ډیر ښه جوړې دي شي ځکه چې تاسو وګورئ نو د دې سمادي ادبي معاشري خزي مونږ چې یو نو دا مونږ د نیمې نه زیات یو نو سړی لږ دی څنګه چې تاسو د پاکستان حالاتو ته وګورئ نو دلته د 300 کورونو د لاندې نه دا دور ټول د کورونو خلک د سیګي او د تقدیر کې چلے کوي کای دا حال خزر په ځا په هیڅ حوالے سره دلته مفید لوګه کوي کای دا نشي کړو کولی
کلسوم زیب یو استاد هم دا هغه وای او زه هم د ماشومانو او خاص کر جنکو سکولونو ته پوتلو کې ګڼ مشکلات دي چې تر ټولو لومړی پکې ترهګری او بدامنی ده دا چې آیا د ملالی یوسف زئی د فند او نورې غیر سرکاري ادارې به د پښتنو په تعلیمي پرمختګ سره مثبت اثر پرې باسي په جواب کې دا وای
دا مسلې خو تروریزم ریاست په خپل پیدا کړی کوم غلطیانی نو کولی نو نه بغیر رزم اس پنو چې په خپل میدان کې نه دل ته خلکو لمنډه وې دل ته یو سی چې زما په خوا کې بم چې او چې زوار سره خوا کې تیر شم خپل دې وټای لزم نو دا هغه خلکو نه زیات خو چې مونږ خلکو رول دی چې مونږ په دې خطراتو کې نه شو چې مونږ د کور سره روزو مونږ ته دا پته نه چې ناشا په صدا کې لاري کې د کوم ګن سره مونږ مخامخ شو چې مونږ ژوند دې نو د دغه قابل خو مونږ خلکو د دې ځای غریبانان دي چې روزانه په بمونو باندې الوزي په دغه د ملالی خبره ډیره د خوشاله ده که ماشومان اوس هم په سکولونو ته نشي پرېښودی هغه بندې دي دغه ماشومان اوس هم سکولونه خرابېږي دغه کېږي زمونږ ماشومانې په وزیرستان کې وګورئ دلته وګورئ پښتونخوا کې ځای ته ځای اوس هم په سوات کې وګورئ خلک وایي امن دی خو امن چېرته دی امن به الهي چې د ښځې د کور نواخله تر بهر تر سرکاري ادارې پورې خزا د جبر او د ظلم نه بچ شي هغه شیونو باندې څوک کار نه کوي د ان جی او ګانې دي د دنیا د ملالی فنډ دی هغه هم یو ان جی او ده خلک صرف دې له ناس دلته چې یو نوم پیدا کړي په هغه خپلې پیسې خپل بینک بیلنس او دا سیزونه چې واکي د پښتونخوا ښځې ته نه په افغانستان کې څه شته او نه په پاکستان لر او بر پښتنې ښځې چې څنګه مخکې هم تاله ترغوي اوس هم تاله ترغوي او زما په خیال کې زموږ سوچونه فکرونه او زموږ عملونه داسې وي نو دا زموږ چې کومه دا ځمکه دا زموږ دا خلک دی زموږ دا اولس دی زموږ دا بچی دی زموږ راتلونکی نسل دی دا به هم داسې خواري ځکه چې د دې لپاره خو څوک هیڅوک سوچ نه کوي زه هم صرف سوچ کولی شم قدم نه شم اوچتولی ځکه چې ما سره هغه سورسې هغه سیزونه نشته چې زه په مخکې لاړه شم او دا خپل نسل یا خپل اولس یا خپلې ښځې خپلې لونه بچ کړم زه صرف خبره کولی شم د یو ټیچر په حیثیت د استاد په حیثیت یا د یو پولیټیکل اکټیویست په حیثیت باندې او د شاعر او ادیب په حیثیت باندې زه به خبره مخکې بوزم خو زما دا خبرې اوریدو والے سورې دی او دا غي خبرې باندې عمل کولو والے سورې دی
کلسوم زیب یو شاعره او افسانه لیکونکې هم ده هغه وایي د پښتو شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د لمسې حیات په نوم د اردو شاعرۍ کتاب هم را روان دی
خبر مو په بل بدل نه زه چې دین او مشمول نه لګي هم لیکوم پښتو کې کوم اردو کې کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو د عالمی کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعر شوی وو په دې سترګې په نوم باندې او دا چې دا دویم کتاب مې اوس د اردو را روان دی د لمسې حیات په نوم باندې نو دواړو ژبو کې لیکوم صرف او شاعري نو کوم افسانې لیکم په دواړو ژبو کې سیاسي آرټیکل لیکم په دواړو ژبو کې نو لیکوال کې نوی ژوند کې بعضې وخت وحدت اخبار کې مختلف سیزونو کې راځي زما پوئټري هم شامل دي او نو خلک خوښوي لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته هم کالو کو ستاسو ډېره مهرباني بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر وایم د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څه کنه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر
او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه لیکوال نشي کېدای. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي، یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو نه به ترهګري او نه به سي او نه به سي. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم، زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لګښوي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی، دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زما نه. جیون کتا مطلب د ژوند کیسه، جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو، جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم، ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو، جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم.
دا وا د دې اونې تاندې هلي اخبارونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه